السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوایي د تېرې میلادي میاشتې د سیلابونو له کبله په افغانستان کې شاوخوا لس زره جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده. د اوچاري لیف ویب خپرونې پرون دوشنبه په یو راپور کې ویلي، د تېرې میاشتې اورښتونه او سیلابونه په تیرو څلوېښتو کلونو کې له دریو سختو هغو څخه دي چې ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د خبرونې په لیکنه دغه سیلابونو ویجاړې شوې کرنیزې ځمکې د افغانستان په ختیځ او جنوب ختیځو سیمو کې ډېرې ځمکه ویجاړې کړې دي. په وروستیو کې د افغانستان ګڼ ولایتونه د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهدانو چې د ځاني تلفات تر څنګ همدارنګه په سلګونو کورونه څناڅ یا هم بشپړ ویجاړ کړي او ګڼ څاروي هم مړه کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي که افغانستان کې سلو کسانو ژوند کولی و څلوېښت به د بقا لپاره بشري مرستو ته اړ و. دې پروګرام نن په خپله ایکس شبکه لیکلي چې په افغانستان کې سل کسان نه بلکې درې څلوېښت میلیونه وګړي ژوند کوي چې څه باندې یو پر درېیمه برخه یې له لوږې سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام یو ویان تېرې اونۍ ازادي راډیو ته ویلي و چې دغه اداره د بودیجې د کمښت له کبله په راتلونکي جون میاشت کې یوازې پنځه لکه کسانو ته بیړنۍ مرستې رسول. د طالبانو حکومت او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د څه باندې 200 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د دیارلس سوداګریزو تړونونو د لاسلیک خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس د راپور له مخې دغه تړونونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف لاسلیک شوي دي. د دغو تړونونو له مخې به له افغانستان څخه ترکمنستان ته د ودانیو سیخ، د مرمرو ډبرې او رنګ صادریږي. د ترکمنستان ترن خبري اژانس بیا پرون په دې باب لیکلي چې په هرات ولایت کې د افغانستان او ترکمنستان چارواکو پرون په دې کتنه کې د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. د اژانس بیا د تجارتي تړونونو یادونه نه ده کړې. د ترکمنستان په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. حماس وایي د مصر او قطر په منځګړیتوب په غزه کې د اوربند وړاندیز منلی، خو اسرائیل وایي چې دغه موافقه د دوی اساسي غوښتنې نه پوره کوي او د غزې پر جنوبي ښار رفع به پوځي عملیات مخته یوسي. اسرائیل دا هم ویلي چې په دې اړه خبرو ته دوام ورکوي. حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، په ناڅاپي توګه د اوربند دغه موافقه څو ساعته وروسته له هغې مني چې اسرائیل د رفع له ختیځو سیمو شاوخوا سل زره کسانو ته له خپلو کورونو د وتلو امر کړی دی. هغه اقدام چې پر دې سیمې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د ژر پیلېدو نښه بلل کېږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي د غزې پر جنوبي ښار رفع پوځي عملیات د نه زغملو وړ دي. ګوتریش نن سهار وختي په یو ویډیویي پیغام کې چې د ملګرو ملتونو رسنیو خپور کړی، په غزه کې اوربند حیاتي بللی دی. هغه ویلي په سیمه کې پوځي عملیات به ناوړه بشري عواقب ولري او ورسره به سیمه لا بې ثباته شي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې اسرائیل پرون ناوخته پر رفح هوایی بریدونه پیل کړل. اسرائیل د غزې جنوبي ښار رفح د حماس ډلې وروستي مورچل ګڼي، خو امریکا، ملګري ملتونه او نور اړخونه په دې سیمه کې چې په غزه کې شاوخوا 1.4 میلیون وګړو له جګړو پناه وروړي، د اسرائیل له پوځي عملیاتو سره موافق نه دي. د چین ولسمشر شی جین پینګ د خپل اروپایي سفر په ترڅ کې نن سهشنبه د بالکان حوزې هیواد سربیا ته روان شوی دی. د رویټرز په وینا د هغه سفر له یوې سمبولیکې نیټې سره برابر شوی. هغه دا چې نن د می ومه په بلګراد کې د چین پر سفارت د امریکا د جټ الوتکو د بمبارۍ 15مه کلیزه ده. په 1999 کال کې پر کاسوو د ناتو د هوایی بریدونو په ترڅ کې د امریکا جټ الوتکو په بلګراد کې د چین پر سفارت 15 بمونه وغورځول چې له کبله اور ولګید او درې چینی یادباب پکې ووژل شول. امریکا هغه مهال د خپل بمبارۍ په اړه بخنه غوښته او د چین پر سفارت برید یوه تېروتنه وبلله. ازادي راډیو اوري وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون روان پسرلی په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او موسمي پیښو له امله د بشري وضعیت د لا خرابېدو اټکل کړی دی. وروستیو اورښتونو تر ډېره بزګرو ته زیان اړولی دی.
خام کورونه دي او چا کوټې راوړې دي، چا دیوان راوړې دي، زموږ خپله یوه کوټه هم راوړې ده.
د خبرونه دوهمنی مې کې 25 دقیقې بحث مهم په بحث مهم دا مسله چې ډېر چې د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې په تیرو دوه کلونو کې کوکنارو کرشاو خو 15 سلنه کم شوی خو بزګرو سره د بدیل کښ په برخه کې ولې لازمه مرسته نه ده شوې.
دغه یو ستر ظلم دی د افغانستان د خلکو سره. موږ فکر کوو چې نړیوي او نړیوال سازمانونه باید له بشپړ عقلانیت څخه کار واخلي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کډوالو په ښارګوټ کې د یو روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شو.
دا ولین زل د چې د موږ غاک چا واوریدو الحمدلله کلینیک د کومې چارې چې اوس روان دي موږ غواړو چې دغه ډاکټرانو همداسي په ډول په تیزوالي سره کار او چارې روان شي.
په یو راپور کې بوهوري چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې کارګران د کار له نشټوالي شکایت کوي.
دلته راشو ماښام پورې ناست یو کله یا د غرمې ډوډۍ خوړلې یا نه خوړلې دلته ناست یو کاروبار نشته دی.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د جګړې له وروستي حاله خبر شي. دا به واوري چې حماس په غزه کې د جګړې د اوربند موافقه منلې خو اسرائیل وایي چې پر رفع به پوځي عملیات دوام ومومي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راسو د خبرونه لمړی موضوع ته د سر صلیب او سری میشتنی نړیوال فدراسیون روان په سر لای په افغانستان کې د اقليمي بدلون او موسمي پیښو لامل د بشري وضعیت لا خرابېدو اټکل کړی دی. د فدراسیون په خپل نوی راپور کې ویلي چې د وروستي سیلابونو لامل د افغانستان په څلور شتو ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوخته او ترڅنګ د سیلابونو لامل رامسته شوی ویجاړو ویجاړیو کرنیز او حیواني سکتور خورا ډیر ځپلای دی. په ورته وخت کې یو شمېر سیلاب ځپلي وای بیړنې مرستو ته اړتیا لري ځکه د دوی په خبره سیلابونو یو کورونه ویجاړ او له فصلونو ډک ځمکې تخریب کړي دي. جزئیات دې امید زهیر مل پرپورت کوي.
د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي داسې مهال چې افغانستان د نړۍ په کچه تر ټولو بد بشري وضعیت سره مخ دی، په دې هیواد کې د روان پسرلي په پاتې ورځو کې د اقلیمي بدلون او موسمي پیښو د احتمال له امله د لا ډیرو ویجاړیو اټکل شته. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون په خپل نوي راپور کې چې د می په 15 مې ناوخته خپور کړی لیکلي، په راتلونکو شپو ورځو کې د لا ډیرو بارانونو احتمال شته چې په ځانګړي ډول به د افغانستان په مرکزي، جنوب، ختیځ او جنوب لویدیځ سیمو کې د 1.5 میلی مترو په اندازه وورېږي. دا فدراسیون د اټکل خارج سیمو ته یو جدي ګواښ بولي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون داسې مهال د اندېښنه ښیي چې له قولې وروستیو کې سیلابونه او طبیعي پیښو افغانان خورا بد ځپلي او د نورو ورته حادثاتو پر وړاندې د دوی د مقابلې ظرفیت تر ټولو ټیټې کچې ته راښکته کړی دی. دې فدراسیون په خپل راپور کې د افغاني سری میاشتې له قوله خبر ورکړی چې د اپریل له 14 تر 16 د افغانستان په څلورو شتو ولایتونو کې د سیلابونو او طبیعي پیښو له امله لږ تر لږه یو 40 تنه مړه شوي، 4 تنه ټپیان شوي، 8202 کورونو ته زیان اوښتی، 15,402 څاروي له منځه تللي او 4,009 شپږ تجربه کرنیز ځمکه تخریب شوې ده. آی اف آر سی زیاتوي د سیلابونو له امله سړکونه، ښوونځي، پلونه او پلچکونو په ګډون عامه زیربناوې هم زیانمنې شوې دي. د افغانستان کرنیز او حیواني سکتور یوه بله مهمه برخه ده چې د دې فدراسیون په ټکو د سیلابونو راوتو اغیزمنه کړي او له همدې امله د افغانانو خوراکي خوندیتوب ته لا ډیر جدي ګواښ متوجه دی. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون د بیړنیو بشري مرستو په اړتیا د ټینګار ترڅنګ خبرداری ورکړی چې د افغانستان 24 میلیونه وګړي داسې مهال چې هیواد د وچکالۍ، د تودوخې د نوې څپې، سیلابونو او د اقلیمي بدلون له امله موسمي پیښو سره مخ دي، هر څه ژر نغدي مرستو، سرپناه، خوراکي توکو او خپلو حیواناتو ته د خوړو یا وښو لپاره اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي هم د خپل نامناسب وضعیت په اړه غږیږي او وایي سیلابونه یې کورونه ویجاړ او له فصلونو ډک ځمکې تخریب کړي دي. د کونړ اوسیدونکو حزب الله
مشکلات ډېر دي، بارانونه دي او کوټې راولېدل دي. کلی زموږ یو کلی دی چې ټول خام کورونه دي او ټول چا کوټې راولېدل دي، چا دیوان راولېدل. زموږ خپله یو کوټه هم راولېدل ده او دیوالونه هم راولېدل دي او کوم مرستې موږ سره نه دي شوې تر اوسه پورې.
د ننګرهار اوسیدونکو الفت الله هم وایي سیلابونو د نورو زیانونو ترڅنګ د کاروندو پاخه فصلونه له منځه وړي او اوس هر څه ژر بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
داړو ندارو او مرستندوی موسسو څخه مهله غوښتنه ده چې دغه زمونږ د سپینغر لسالۍ په سیمو کې چې خلک متضرر شوي دي دوی سره مرستي وکړي.
دا غوښتنې او اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې وروستیو ورځو کې نږدې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د سیلابونو دراوتو په پیښو کې خلکو ته د ځاني زیان په ګډون د مالی خساراتو راپورونه هم ورکول کیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې په هر سلو کسانو کې وڅل وخت دی ژوند پات کې دوه لپاره بشری مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل ایکس پانه لیکلی چې د افغانستان د نږدې 3.5 میلیون وګړو له درېمې برخې څخه ډېر له لوګې سره لاس ګریوان دي. د په داسې حال کې ده چې یو شمېر بې وزله کورنۍ وای له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د ژوند پات کې دوه لپاره مرستو ته اړ دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د خلکو د ستونزمن اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام وایي چې په افغانستان کې د ژوندې پاتې کېدلو لپاره له هرو سلو کسانو څخه اووه څلوېښت یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په خپله ایکس پاڼه لیکلي دا جوته کوي چې د افغانستان نږدې 3.5 میلیونو وګړو له درېیمې برخې څخه ډېر کسان له بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. WFP زیاتوي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره په افغانستان کې د بشري وضعیت او په دغه هیواد کې د بشري مرستو د کمښت په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دي. یو شمېر کورنۍ چې له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دي شکایت کوي چې د خوړو او ژوند کولو لپاره څه نه لري او د مرستو غوښتنه کوي. په کابل کې د یوې کورنۍ چلوونکې گیتی وایي چې مېړه یې مړ شوی او په کور کې د لاسي توکو د ګنډلو له لارې د خپل ځان او ماشومانو لګښتونه ترلاسه کوي.
زه خپله بې سرپرسته یم، درې ماشومان لرم، مشر زوی مې ناروغ دی او ستونزه لري. اوسمهال بهر کار نسم کوی، په کور کې همدا ښیښه دوزی او خامک دوزی کوم. لګښتونه پوره کولی نسم، د کور خرڅ نه لرم، د کور کرایه نسم ورکوی، په کور کې هیڅ نه لرم او چې هر څه وکړم یوازې د پنځو وچ ډوډیو پیسې پیدا کوم او بس.
کونړ ولایت کې یو بل میرمن مدینه چې دا هم د خپل کورنۍ سرپرستی په غاړه لري له ورته ستونزو سره مخ ده.
پلم خوري کری کور کې اوسې ګو ژوند زندگی هم د سي خاص جوړ نه ده، مشکلاتونه سره ډیر مخ دا څوک نه لرو کنه چې اوس موږ ته سي کومک وکي او یا دا زما خور د لکه دا مش په مش دي توینه کمی، خو موږ سي خوري وسه نه لرو چې دې ته یو خوراک ورکو.
دوی ټینګار کوي چې مرستې ته اړتیا لري او د ملي او نړیوالو مرستندویو بنسټونو بشري مرستو ته سترګې په لارې دي. د خوړو نړیوال پروګرام تر دې مخکې خبرداری ورکړی و چې له مې میاشتې وروسته به له افغانستان سره د خوراکي توکو د مرستو لړۍ ودروي. د دې موسسې د ویاند مرستیال ضیاءالدین صافي ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې د سخت کمښت له امله به د خوړو نړیوال پروګرام وتوانېږي چې په مې میاشت کې له 2.5 میلیونو کسانو او د جون په میاشت کې نیم میلیون کسانو ته مرستې ورسوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د یکشنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ به د بودیجې کمښت د دې لامل شي چې د سرپنا، روغتیا، تغذیه، خوندیتوب او پوهنې په برخو کې مرستې بندې شي. په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاري په بېساري ډول زیاته شوې. د اوچا د شمېرو له مخې سږ کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راديو څلور ساعته.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر وای په غزه کې د اوربند نوې موافقه د حماس ډلې لخوا منل شوې خو اسرائیل رد کړې ده. جوزف بوریل دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د اسرائیل ټانکونه د غزې په جنوب کې رفح ښار ته ننوتې دي. د ملګرو ملتونو سره منشي انتونیو ګوتیرش هم پر رفح ښار د اسرائیل پوځي عملیات د نه منلو وړ بللې دي.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل یو اربیا د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو مخکنی غوښتنه تکرار کړه، هغه دا چې په رفح ښار کې د پوځي عملیات نه کوي. شغلی بورل نن سیشن په بروکسل کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل په غزې تړنګ کې د اوربند نوې موافقه د حماس ډلې لخوا منل شوې خو اسرائیل رد کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل د اوربند د نوې موافقې د نه منلو او پر رفح ښار کې د احتمالي مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده.
د اوربند په باب نوې موافقه نشته چې حماس منلې خو اسرائیل رد کړي. په زمين کې د نړیوالې ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو له غوښتنو سره سره په رفح ښار کې بیا ځمکني پوځي عملیات پیل شوي. هر یو له نتانیاهو غواړي چې په رفح حمله ونه کړي. له دغو خبرداریو او غوښتنو سره سره دا حمله تیره شپه پیل شوه. زه اندېښنه لرم چې د زیاتو ملکي مرګ ژوبلو سبب بشي.
د اسرائیل د ټانکونو یوې لیوا نن د غزې تاړانګې پر هغه برخه ولکا ټینګه کړه چې رفح ښار ته چې له مصر سره سرحدي دروازه پکې ده نږدې پراته ده. که څه هم د حماس جلیلي چارواکو سره د اوربند پر سر خبرې حساس پړاو ته رسیدلې، د غزې تاړانګې په جنوبي ښار کې بیا هم پوځي عملیات پر مخ بیول کیږي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د غزې پر جنوبي ښار رفح پوځي عملیات د نه زغملو وړ یو کار بللی و.
په رفح کې ځمکنۍ جګړه به د نه زغملو وړ یو کار وي، ځکه چې ورانوونکي بشري عواقب لري او د سیمې پر بې ثباتۍ هم اغیز کوي.
د اسرائیل پوځ وایي د دوی د ټانکونو دغه لیوا نن سهار وختي رفح ښار ته ننوتله. د اسرائیل د پوځ په وینا دوی د بشري مرستو رسیدو او هغو کسانو لپاره چې کولی سي مصر ته واوړي د دې مهمې سرحدي دروازې عملیاتي کنټرول په لاس کې واخیست. ملګري ملتونه وایي د غزې په نور برخو کې له جګړو شاوخوا 1 میلیون کسانو په رفح ښار کې پناه اخیستې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان او سریلانکا د کرکټ الف لوبډلو ترمنځ د 5 ورځنۍ سیالیو وروستۍ لوبه هم د 5 وکټو په توپیر د افغان لوبډلې په بری تمامه شوه. دغه سیالۍ چې نن سهار وختي امپل شوې و سریلانکا لومړی توپ وهنه کړې وه او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 190 منډې کړې وې. په افغان توپ اچوونکو کې نوید زادران 4 او ننګیالي خروټي 3 لوبغاړي سوځولې دي. افغان د لوبډلې وکړای شول چې هدف د 5 وکټو په سوځېدو سره په 45 اور کې پوره کړې. په دې سیالۍ کې هم ریاض حسن خوځلې تغه 4 راویا ناسوځېدلې منډې وکړې. د غرض شاهد الله کمال 40، درویش رسولي 16، ننګیالي خروټي 10 منډې وکړې. د یادولو ده چې دغه لوبلړې 3-2 د سریلانکا الف لوبډلې ګټلی او تر دې وروسته به د مئی میاشتې په 11 نیټه دوه لوبډلې یوازنۍ بله سیالي ترسره کوي. په دې اړه به په نننیو خبرونو کې نور معلومات هم واوري. خو اوس بلا شوه پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته. ګردیز اړوند د کډوالو په ښارګوټي کې د یو روغتیایي مرکز د جوړو دو کار پیل شو. دا روغتیایي مرکز چې د 3,00,000 ډالرو په لګښت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ په مالي ملاتړ جوړیږي. ځایي خلکو لپاره به د داخله ماشومانو د زیږون، جراحۍ او واکسینو په برخو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. نور حالې د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
دا پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د روبات په سیمه کې د کډوالو د خارګوټي د اوسیدونکو د پرلپسې غوښتنو له کبله په یاد سیمه کې د یونیچسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په مالي ملاتړ د یو سمبال روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شو. روبات چې له خاره په نسبتا لرې سیمه کې ده، په خوای خلک اړول چې خپل ناروغان د درملنې لپاره د ګردیز حوزوي روغتون یا نورو خصوصي روغتونونو ته بوزي. د یاد خارګوټ یو تن اوسیدونکي نیکنام مشال راډیو ته وویل،
دا اولین ځل دی چې موږ غاګ چا واورېدو. الحمدلله کلینیک د کومې چارې چې اوس روانې دي، موږ غواړو چې دغو ډاکټرانو همداسي په ډول په تیزوالي سره کار او چارې روان شي. او دلته موږ ستونزې نور هم ډېرې دي. دا اولین ځل دی په دې 43 کالو کې چې موږ ته دا خدمات وشو د کلینیک.
د نور افغانانو په شان د ګردیز د کډوالو خارګوټي اوسیدونکو هم له بیکاری او بیوسۍ کړي یو زیاتوي چې د دوی ډېرې کورنۍ نشي کولای د خپل اولادونو لپاره د خوراک او پوښاک اړین توکي برابر کړي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکو مولوي نورخان وایي،
اکثر خلک دلته چرغولې دي، بيځای شوې دي، نو هغه بیکار دي چې د غوی ته د کار زمينه برابر شي او د هغوی سره عاجل مرستې وشي چې د غوی د مشکلات حل شي او څنګه ځستون چې ده
د رزق او وسیله ته برابر شي چې غستون دي مشکلات حل شي کاروبار برابر شي.
د مسؤلینو په وینا د ټولنې په دې روغتیایي مرکز کې به د داخله او ماشومان او ناروغیو درملنه او همدارنګه به د جراحي په برخه کې لومړنۍ مرستې او د زیږون د خدمتونو اسانتیاوې موجود وي. دوی د پروژې په پلي کولو کې د سیموالو د همکارۍ غوښتنه وکړه. د روغتیا رئیس خیر الله منصور ویل
موسسات یا انجوګانی په دې چې کار کوي چې غږی کې مشکل نه د خلکو وي نه د حکومت ته مشکل وي، نو ما او تا په خپل لاس باندې غو پروژه لزن سره مخامخ کوو. نور بابیا سره خپکیګو کچیرته د پروژې ته په پرکم رقم وسایل او امکانات په کړنو باندې کده پروژې ته موږ او تاسو مشکل رسو.
د چارواکو په چې د تیر لمریز کال په اوږدو کې شاوخوا 1 میلیون افغانان له ایران بیرته هیواد ته راوختي او د پاکستان څخه په اجباري اخراج کې نږدې 6 لک افغانان بیرته راستنه شوي چې هغوی سره د بیا میشتیدنې او د لومړنیو اړتیاو په برابرولو کې مرسته شوې ده.
د نورستان په ونټ وایګل او واما ولسوالیو کې بیا پر یو شمېر ښځو د هګیو چرګي ویشل شوې دي. د چارواکو په خبره په دې کار سره به ښځو ته د خپلو کورونو کې د ګټې وټې او عواید ترلاسه کولو زمینه برابره شي او دوی به هم د دوی به په دې کار سره اقتصادي ستونزې او څه هواري شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي د یاد ولایت په واما وانتویګل ولسوالیو کې خزو ته په کور دننه د اسانه کارونو پیدا کولو او له شاکه کارونو د خلاصون لپاره هڅې پیل کړې دي. د یاد ریاست د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل چې موده وړاندې په شاکه کارونو بوخت خزو ته په ټولو ولسوالیو کې د کورنیو باغچو جوړولو ترڅنګ د تازه سبزیو او میوو د پروسس او چولو وسایل ویشل او وسی په واما وانتویګل ولسوالیو کې 400 او خزو ته د هګي او چرګي ورکړي.
د سرچو موسسې له خوا نه په واما وایګل ولسوالۍ کې 400 نفر ته د هګي او چرګان توزیع شوی دی او هر کورنۍ ته د هغه مربوطه د اوبوس خلو او د دانې د خوړلو او وسایل ټول توزیع شوی دي او هغه پروګرام چې ته تکمیل شو مکمل شو او همدغه برخه کې د خلکو ته ټریننګونه ورکول شوی دي.
خاغلی افغان راته وویل هر کورنۍ ته 15 چرګي د هغوی خوراکا او د ساتلو وسایل د دې لپاره ورکړي چې له شاقه کارونو خلاص او په اقتصادي لحاظ په خپل په خو ودرېږي.
هدف د دې پروګرام دا دی چې د کور دننه خزو ته کاروبار برابرول ترڅو دوی د کور دننه چرګان وروزي او هغه اقتصادي پیاوړی شي او په خپل ځان ته یو اندازه وایډ لاسته راوړي.
هغه وایي کوخخ کوي چې په نورو برخو کې هم خزو ته اسانتیاوې برابرې کړي او له اوسنیو ستونزو یې بهر کړي. کومو کورنیو ته چې د هګۍ او چرګې ورکړل شوي پرې خوښي دي، خو وایي له یوې خوا د ورکړل شوو چرګو شمیر کم دی او له بل پلوه ډیرې کمزوري او ناروغه دي. په خبرې ګمان نه کوي چې کومه ګټه ترې ترلاسه کړي. څو تنو چې له نوم خودلو او واسبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل اکثره مؤسساتو په جمهوریت او اوس وخت کې داسې شیان ورکړي او یې ورکوي چې د مرسته کوونکو پیسې مصرف کیږي خو د خلکو په درد نه خوري. دوی له مؤسساتو او حکومت غواړي چې د غریبو او پوشاکه کارونو د بوختو خزو د ژوند خوالي لپاره داسې لارې چارې ولټوي چې ورسره اقتصاد وغوړېږي او له اوسنیو مشکلاتو وژغورل شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې کارګران د کار له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت راوځي خو ناهیلي او تش لاس کورونو ته ستنیږي. دوی هم درنګه له اړوندو چارواکو د روزګار موندلو غوښتنه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د جلال آباد ښار مخابراتو او تلاشۍ سلور لارو ترمنځ غځېدلي سړک باندې هر ورځ په سلګونو تنه ورځ مزدور د کار د اوزارو سره ناست لیدل کیږي. دغه ورځ مزدوران وایي چې هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت راوځي خو د کار د نشوالي له امله ناهیلي او تش لاس کورونو ته ستنیږي. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو د کار د زمینو برابرولو غوښتنه کوي. دو تنه اسماعیل او زرجان وایي
دلته راشو ماښامه پورې ناست یو، کله یا د غرمې ډوډۍ خوړلې یا نه خوړلې دلته ناست یو. کاروبار نشته دی، مشکل ډېر زیات دی.
میاشت کېږي بس کار نه پیدا کېږي. زمونږ ډېر ملګري په کاچاکي لارو لاړل، روزانه زو او راځو بس روغله کار نه پیدا کېږي.
په دې کسانو کې داسې ځوانان هم لیدل کېږي چې لوړې زده کړې کړي دي خو د بیروزګارۍ له امله اړ شوي چې ورځ مزدورۍ ته راووځي. د عبدالله په نوم یو تن وایي
د کار وضعیت خو په دې وطن کې بیخي خراب شوی دی. زه خپله تعلیم هم لرم، سره تعلیم کسب هم لرم. په دې وطن کې د کار کچه بیخي صفر نه راغورځېدلې. دغه ځوانان چې تاسو یې ګورئ په دې چوک کې سار راځي ماښام.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو رئیس فرید الله حقانی وایي چې د حرفوي او وړو کاروبارونو د برنامو ترڅنګ یو شمیر لوستو کسانو ته په دولتي او نادولتي کچه د کار زمینې برابرې کړي او دا ډول هڅې لا هم دوام لري. نوموړی وړاندې وایي
2009 ته تنه هغه موږ په مختلفو حرفو کې تر زده کړو لاندې نیولیو. 3020 تنه کسان ته موږ جوازونه ورکړي، توضیح کړي مو دي. په دې کې بیا ته تنه خارجیت به هم شتون لري چې هغه ته موږ جوازونه ورکړي دي. 800 تنه موږ د هغوی ته د واړه کاروبارونو یعنی حمایت ورته وي، هغوی ته دغه زمینه سازي کړې ده.
د افغانستان په ختیځ کې یوازې ننګرهار نه دی چې خلک پکې له بیروزګارۍ شکایت کوي، بلکې په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې هم ګڼ شمېر ځوانان د بیروزګارۍ له امله شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو د کار موندلو غوښتنه کوي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله. زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي. دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې مې چا بیخي سر نه دی په ګرځولی. نو د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکانه ته پاله کړي، ځکه زموږ مریض تر شپخانې پسې نشي رسېدلی. نو لارې مو ډېرې سره خرابې دي. د ازادۍ راډیو می دا غوښتنه ده چې دې زموږ پیغام نشر کړي او تر لوړ مقامات پورې ورسوي. مننه.
سلامونه وایم د ازادي رادیو کارکونکو او ټول محترم اوریدونکو ته. بیا هم همیشنه اوریدونکو عبد الله د تعلیم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر لیکم. روزانه دلته د ازمیر سیمه کارټو ته د افغان بیسی مخابراتي شرکت د طرفه یو رقم میسیجونه یا پیغامونه راځي چې تاسو د خپل سیمه کارټونه پر کمپیوټري د سکرو باندې رجستر کړئ. اول دا دی چې موږ خپل سیمه کارټونه رجستر کړی دي پر کاغذ د سکرو باندې. خو دلته روزانه د ازمیر په ولایت کې په مرکز لشکرګاه شهر کې غټ مشکل دغه دی د هلمندیانو لپاره چې دغه د کمپیوټري د سکرو مرکزونه چې ډیر کم دي او بیرو بار دي. نو زموږ د اترا ادارې خدا غوښتنه د جدي غوښتنه مده زینې چې تاسو خپل داسې وکی په اړې ولسوالۍ کې د هلمند نه په ټول افغانستان کې در ولایت په اړې ولسوالۍ کې نمائندګي پاله کې مثال د خبرې چې د کمپیوټري د سکرو ته خلک لاسرسي ولري. نو بیا به پر کمپیوټري د سکرو باندې خپل سم کارتونه خلک راجستر کړي. نو دا چې څوک کمپیوټري د سکرو ونه لري بار به سم کارت څنګه پر کمپیوټري د سکرو باندې راجستر کړي. او نمائندګي انسته په هلمند ولایت کې مستد افغان بیسنګ مخابراتي شرکت نمائندګي انسته د نور مخابراتي شبکو نمائندګي انسته خو غټ مشکل دغه دی روزانه چې د سکرو مراکز چې دي کم دي. زمرد اسلامي امارات مجاهدونو سمدا غوښتنه د چتاسي پلا د افغانستان پر ولسوالۍ کې مثال د خبري پر ولایت کې پر ولسوالۍ کې نمائندګان پاله کې چې د خلک کمپیوټري د سکرو ته لاسرسي ولري. نو خدای پاک دې وکړي چې د غزمیر ژغ مسولین واوري او په دغه عمل وکړي چې د مشکل مرته ورور اسانه کې. یا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو جوړ او روغ یاست.
مردا پیش نیاد لرو دا نیټی ګران دی د مسولین صدا خویش کوو چې دا نیټی سر زانه کی دا کمپنی شرکتو دا سخه ډیر ګران دی خې په زیات په معنا سره ګران بیا په تیګه د بیسم ده کارم نه کی کوي هم نه ډیر کمزور دی خدای دې وکړي چې دا ته مسولین په ګران مژغ ورسوي السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په همدې سره د خبرونې دوه مینه مایته ورسېدو په افغانستان کې د ماز دیګر څلور نیمه بجې شوې وړاندې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث مېر مهروي خو یو ځل بیا په موکړې د خبرونو لنډیسته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چاوي د تیر میلادي میاشتې سیلابونو له کبله په افغانستان کې شاوخوا لزر جریب کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده د یو چاري لیپ ویب خبرونه پرون دوشنبه په یو راپور کې ویل د تیر میاشتې ورښتونه او سیلابونو په تیرو څلوېختو کلونو کې له دریو سخت واغو څخه دي چې ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولې دي د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له هرو سلو کسانو و څلوېختې د خپل بقا لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر پرون وویل چې په افغانستان کې روان کال 3 میلیونه ولکه کسان مرستو ته اړ دي چې ډیری ښځې او ماشومان دي د طالبانو حکومت د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ څه باندې 200 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د 14 سوداګریزو تړونونو د لاسلیک خبر ورکړی دی د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د راپور له مخې دغه تړونونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف لاسلیک شوي دي حماس وایي د مصر او قطر په منځګړی توب په غزه کې د اوربند وړاندیز منلی خو اسرائیل وایي چې دغه موافقه د دوی اساسي غوښتنې نه پوره کوي او د غزې پر جنوبي ښار رفح به پوځي عملیات مخته یوسي خو اسرائیل دا هم ویلي چې په دې اړه به خبرو ته دوام ورکړي په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وایي د غزې پر جنوبي ښار رفح پوځي عملیات د نه منلو د نه زغملو وړ دی د چین ولسمشر شي جن پینګ د خپل اروپایي سفر په ترڅ کې نن سه شنبه د بالکان هاوسې هیواد سربیا ته روان شوې د رویټر خبري اژانس په وینا د هغه سفر لې وی سمبولیک نیټې سره برابر دی هغه دا چې نن د مې 15 په بلګراد کې د چین پر سفارت د امریکا د جټ الوتکو د بمباري 15مه کلیزه ده
دو خبرې دی یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې بحث مو زنوري اسنوري هر کله کوم نن په دې بحث کې په بدخشان کې د ورستو اعتراضونو موضوع څېړو چې ویل کېږي د ولایت په دوه ولسوالیو درایم او ارګو ولسوالیو کې د کوکنارو د اړولو پر سر راپورته شوی وي د طالبانو د حکومت چارواکو په وینا د کوکنارو د اړولو ځواکونو د تیرې جمعې په ورځ د درایم ولسوالۍ په قرلق کلي کې هغه مهال د خلکو له اعتراض سره مخامخ شول چې د دوی ځواکونو د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو لپاره اقدام وکړ په دغو اعتراضونو کې د نظام الدین په نوم د یو کروندګر د وژل کېدو او درې نورو د ټپې کېدو راپور ورکړل شوی دی د ځایي اوسیدونکو د ادعا له مخې د طالبانو ځواکونه له اجازې پرته د کوکنارو کروندو او عام د خلکو کورونو ته ننوتې دي د راپورونو له مخې تر دې یو ورځ وروسته د تیر شنبه په ورځ د طالبانو ځواکونو د دې ولایت د اورګو ولسوالۍ د دند چشمه په کلی کې د کوکنارو د اړولو لپاره ورته اقدام وکړ چې ویل کېږي په سیمه کې د خلکو له اعتراضونو سره مخ شول د اعتراضونو په ترڅ کې د یو ځوان د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی دی د طالبانو د حکومت وایي انزبی الله مجاهد وړ مورز وویل چې په بدخشان کې راپورته شوی کړکېش د کوکنارو د کښت له عمله رامنځته شوی چې د نوموړي په وینا یو شمېر کسانو د دوی پر هغو امنیتي ځواکونو چې د کوکنارو پر ضد مبارزه بوختو هجوم وروړی وو هغه همدارنګه وویل چې د پیښې د لاڅېړنې لپاره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لخوا د دوی لوی درسیس فصیح الدین فطرت په مشرۍ یو پلاوی ټاکل شوی دی ښاغلی فطرت هم په یو صوتي پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی ویلی چې چا ته به اجازه ورنکړي چې د دوی د حکومت پر ضد لاریون وکړي هغه په دې غږیز پیغام کې د بدخشان د یو شمېر اوسیدونکو لخوا اعتراضونه تیر وطن بلل او سیمه ییزو چارواکو ته سپارښتنه کړې چې خلک پوه کړي
عاجل توصیه شوان کی از اقدامشون جلوگیری بکنن بازیت نشو
خلک باید په بیړنی ډول توصیه شي چې له دې اقدامات لاس واخلي داسې نشي چې مجاهدین او د ټولو برخو قطعات دي تر شي چې خلکو د بغاوت لامل اقدامات او بدخشان پر حرکت
بغاوت مردم دیگه اقدام بکنه او حرکت بکنه
بدخشان کې ورستۍ پیښه نن د 15 دقیقې د بحث موضوع جوړوي. د بحث کې د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د حقوقي چارو پوه عزیز الدین مارج زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به انصاری صاحب تاسو ته درشو، د کوکنارو پر ضد د طالبانو د حکومت مبارزه له څه باندې 2.5 کلو راهیسې پیل شوې ده. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو جرمونو ضد اداري یو ان او ډی سی د 2023 کال د نومبر په 15مه په افغانستان کې د کوکنارو په اړه د خپل نوي سروې په موندنو کې ویلي، لکه چې د کوکنارو پر کار بندیز لګیدلی، په دې هیواد کې د کوکنارو کار 95% کم شوی دی. تر ټولو زیات په کندهار، هلمند، فراه او ننګرهار کې د کوکنارو کروندې له منځه وړل شوي دي. اوس کراشو بدخشان ته. بدخشان کې چې ویل کېږي د کوکنارو د اړولو پر ضد خلکو اعتراضونه کړي دي، آیا له دې مخکې په بدخشان کې د کوکنارو د اړولو لپاره کوم اقدام نه و شوی، او که خلک ډیر خوار دي، بزګر ډیر په همدغه کوکنارو فصلونو پورې تړلی دي، د عوایدو بل منبع نه لري چې بالاخره مجبور سوي دي چې د کوکنارو ضد ځواکونو پر ضد دوی اعتراض وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی نورې، تاسې د میز میلمنو، همکارانو او ټولو معزز اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. بله، لکه څنګه چې تاسې وویلې، د 2022 کال د اپریل میاشت کې چې کله د شته حکومت لخوا د ټولو مخدره موادو د کرکیلې او قاچاق په وړاندې فرمان صادر شو او منع وګرځول شو، موږ او تاسې ولیدل چې د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې، لکه تاسې چې اشاره وکړه، کندهار، هلمند، فراه، ننګرهار او ځینو نورو سیمو کې د کوکنارو کروندې څوک بیا پرې نه خودل شو، یا چا هم که کرلی و، حتی که په کلاګانو کې کرلی و، هغه لمنځه لاړل. او داسې ویل کېږي چې دا اوس چې کوم تاوتریخوالی اناندرې د بدخشان د کوکنارو د زری د مخنیوي او یا هم د هغوی د کروندو د اړولو په اړه راپورته شوي، دا ډېر امکان لري چې په دغې لرې پرتو سیمو کې د خلکو کوکنار تر اوسه نه واړول شوي. او دا د ملګرو ملتونو د نومبر 15 مې 2023 کال د راپور په اساس هم چې ویل کېږي چې 95% کمی د کوکنارو په کار کې راغلی، دا هم دا څرګندوي چې ګواکې په 50% سیمو کې دا کرکیله روانه وه. موږ او تاسو که د دغې راپور نورو جزئیاتو ته ځیر شو، د 2023 کال هغه ټول اپین چې تولید شوی او د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره توکو په وړاندې د مبارزې د ادارې لخوا خپور شوی، په دې کې ویل شوي چې 6200 تنه اپین په 2023 کال کې تولید شوی و، او په 2023 کې دا 333 تنه تر اخته شو. د دې 333 تنه نه د 43 تنه هیروین ترلاسه شوي، چې 50-70% بهرنۍ هیوادونو ته صادرولو په کیفیت برابر ده.
انصاری صاحب، په دې به وروسته خبرې وکړو. هدف دا ده، بله، په دغه راپور کې درسته ده، یوازې په کندهار، هلمند، فراه او ننګرهار کې بزګرو د کوکنار د کښت له پلوه هغه عواید چې دوی ویل کېږي له لاسه ورکړي څه باندې $1 میلیارد دی. دا ډېرې پیسې دي، یعنی کروندګرو د خپلو عوایدو یو مهمه سرچینه له لاسه ورکړې ده. مننه، په دې باندې به بیا هم خبرې وکړو. ماری صاحب، تاسو هم د بحث ته ښه راغلاست. که غواړئ زما په لومړۍ پوښتنې هم تبصره وکړئ هم خو راځو دې ته، چې پرون د بدخشان د درایم او ارګو ولسوالیو له اعتراضونو وروسته د دغو دوو ولسوالیو اوسیدونکو یو پریکړلیک صادر کړی، هغه پریکړلیک چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړی. په دې کې ویل شوي دي چې که حکومت تریاک له منځه وړي، د خلکو په همکارۍ د له منځه یوسي، خو نه تاوتریخوالي پرته، او هغه ځواکونه چې دغه کوکنار اړوي، هغه ځواکونه هم باید د سیمې څخه جوړ یو ځواک وي. څه پکې وایي؟ د طالبانو حکومت فرمان صادر کړی دی چې هیڅ د افغانستان هیڅ سیمه د کوکنارو له پلوه استثنا نه ده، چې هلته پرېښودل شي، ټول باید له منځه ولاړ شي. که چېرې خلک کوکنار کري او یا بیا په خپله له منځه نه وړي، خو نو طبعا له ځواک څخه کار اخیستل کېږي، که څنګه؟
مننه. زه تاسو ته تاسو تخنیکي همکارانو ته جناب انصاري صاحب ته اوریدونکو ته سلامونه احترام وړاندې کوم. ګورئ دولت خو اوس فلان په دغه جغرافیه باندې طالبانو نظام حاکم ده او خلک ته وایي چې مالی هم راکوي بیات ته وکړي او خلکو دا کار کړی ده. په مقابل کې بیا د اصول له مخې څنګه چې خلکو ته وظیفه ورکول کېږي وجه ورکول کېږي او هغه ورکوي امتیاز هم ورکول کېږي. نو امتیازات یې بیا دا دي چې دولت په مقابل کې دوی وراثت حراست څارنه پالنه عدالت تحصیل کار هر څه دفاع دینه بد وکي او کوي. دولت هم یا حکومت هم عین مسله ده. هم یو سره امتیازات لري چې عمر کې دولي خلک باید ته مالیه ورکړي باید ته کې حکم ممني فرمان ملي قوانین د نظم ټول لپاره ملي او واجبات او رسالت هم لري. اوس راځو دې ته چې دولت سیمه دولت فرمان ورکړي چې دا حاکمیت لري په افغانستان حاکمیت خو زده ده په کوم ساحو ته چې د امر چلی هغه تحت حاکمیت دي په خو خو بس کچې ته چلیدل یا به چېرته په اسلامي رژیم کې خطبه ویل کېدله او بارنه حاکمیت خو جدا مسله څوک پر اسنه پېز نه کړه. دلته فرمان ورکړي په ټول افغانستان کې باید کوکنار یا مخدرات توکي کښت منع سو څوک باید ونه کړي او څوک باید ونه کاری او څوک باید تجارت ونه کړي سوداګري ونه کړي. نو په ټول افغانستان کې دا پلس یا په زور یا پر رضا او هیڅ چیرته ستونزه پیدا نه شوله. نو اوس په بدخشان کې ولې ستونزه پیدا کیږي؟ دا خپل یو سوال ده. په دې واخانو په دې پامیر په خره کې او انعکاسات هم ګورو تو پارت ډول راو دې ته دا مسله مشورت لري چې وګړي دی او مودې او خاورې د جغرافي کله دولت ظلم زیاتای یا مثلا ستم ویني یا بیا عدالتي ویني دوی هم حق دی مظاهره لاریون غږ پورته کول مثلا مجادله کول د دې دروازې او ټکول.
خو مارسب د فطرت د طالبانو د حکومت د لوی درسیز هغه غږیز پیغام ما واورید. هلته وایي چې اعتراضونه حق نشته ده او هغه بلوا بلل کیږي او کله کې د بلوا موضوع مطرح کیږي د طالبانو په حکومت کې نو دوی ځواکونه منسجم کوي او هغه بلوا له منځه وړي.
نه هغه خو مشروط نه مشروع ده. مثلا تا وایي چې دلته خلکو باندې غرض مکه او ته خلک ته به د جګې مظاهره کې د مشروط نه ده. دا خو حقیقت ده. حکم ته پتا پلی کا تا توای چې مسله ته مې څوک به مثلا په اروپا کې د ترافیک سرغړونه کې ل سره چراغ به تیری د مظاهره وکي او سترګې ابلیټی ده بس مستبد دي نه تیر سول ته ویل ته جریمه ورکړي. دلته ویل ته کوکنارو مثلا کسته مخدره توګه بنه کې تا هغه کې به جګې دا خو به مشروط نه لري. ما عمومي ویل عمومي د ظلم د بل جاته او کچېره دلته کچېره دلته په زور زیاتی باندې چاته نه نوځي یا مثلا د مخله خبر اعلان دروازه رو ماته ده بیا سعید دی په وړاندې مظاهره کول څه خبر درا بس دې ته شخصي خبره بل چی ته
هم دا خبره ما کوله. مارش صاحب داسې په ټولنیزو رسنیو کې ځینې رسنۍ نور هم ځینې نور مسایل مطرح کوي چې ښایي وایي دا د کوکنارو پر سر باندې دغه اعتراضونه نه وي ځینې نور نارضایتۍ وي. آیا فکر کوئ چې د دې تر شا ځینې نورې نارضایتۍ شته د طالبانو د حکومت پر ضد په وړاندې؟
نه نه هیڅ نارضایتۍ دا مسایل نشته. د تاسو ګورې که چیرې دا د بدخشان خلک ته ناته یو پدرام او کوفي او رباني وو یو څو نور چې دي دا خلک دا تاریخي او دا غریبان په جنگ چې خپل په اروپا او په دنیا کې مزي او چرچې کې وو د همدو خلکو حق او حقوق له وخت لوټه کړل قصنه جوړ کړل. بیا ځان د بدخشان خلک ډېر متدین خلک دي ډېر آرام خلک دي غرنیز خلک دي لاسو چېګورې چاو دي دي دا بیچاره همیشه د هر دولت نه بیعت کړی دی اطاعت یې کړی دی او ډېر مسلمان خلک دي او تقریبا 15% دا او طالبان دي تمه کې طالبان وو په جات کې دی په سام دلو دا سیاسي ناسینه جدا مسله ده. دا خلک آرام خیر دلته اوس توتی روان دي دلته غواړي مثلا توتی د بلخشان په ټوله معنا باندې نارام کی دا چې امرا صالح وایي دا خبره کې پدرام کې کوفي کې وبلي کې وبلي کې دا د جمهوریت دا کسان دی په لوی لاس باندې کې دا نارام.
یعنی فکر کوي چې سیاسون هغوی چې اوس رټل شوی دی د ټولنیزو رسنیو لاره دی ته پکای وهی
بالکل. دلته مسله دا ده د ټول جلسانو په خو موږ خبرې په دې باندې د ټول استخبارات سره کار کوو. دغه چارواکي څو د ټول استخبارات څو لکه د انلن ټول استخبارات کې دي حالت چې ته په استخبارات ده خبره دی که دغه د واخان لار جوړول سرک د چین مخه منکی باندې نه کوي چې افغانستان ته د چین نفوس راشي بل اخواته د تاجکستان کې ول ډیر زرا اسکر یا پیاس پروسا کار هغه ته تعدی جوړی د سینجان سیمه نارامه او تلغوریارو د شان د اولی جپ جکی دا د پامیر نقطه د ډیر پورته ته په ورو کې چینی او په خوګېستا ونسته خپل پناګای دی او کچیر خوراکي توګه ته ضرورت چې لار بندي لاس بخروان له تیارو جازونه مرتا چولای سیمه او
مارسب بله
دغه توتی روان دي
تاسو نور
د واخر مسله غوړي پاکستان تر تسبب د یو لار ته جوړ کی
تاسو
د دې لپاره د بدخشان ترګز د کول په نور ولایتو کې دا څه سوز نه جوړيږي او بل خوانه طالب مسلاس لري کینل لري بیا د څنګه د لاریون ته اجازه ورکړي روان او دوه درنجل منجلې کانه په کابل کې راپور دکې درجه پکې یا له پهلمن کې مثلا څوک راپور ته سول درجه پکولې او دلته چې دوه درجه وکړي داخله ټول کورو ته ځي نو بیا اول زه څه او تاریخواله
منځ نه
مرزه دلته سیاسي مسائل دي
مننه
ارغله پر ازاد بدخشان وای نه آرام کی
مننه انصاری صاحب تاسو څه پکې وای اوس چې د طالبان تر واکمنۍ لاندې د افغانستان په هر ګوټ کې چیرې دغه سي اعتراض کیږي یا راپورته کیږي ځینې کړي هم داسې ویل کیږي شته چې له دینه ډیره غټه موضوع جوړوي هغه اصل ستونزه تر پوښښ لاندې راولي بزګر په افغانستان کې موږ تاسو پیګو چې کلونه کلونه افغانستان وچکالی ځپلای دی د افغانستان د نفوس سره ملګرو ملتونو په وینا موږ تاسو هم پیګو چې تقریبا 80% خلک په کرنه باندې متکی دي کله چې دغه سي موضوع راپورته کیږي هغه اصلي د خلکو ستونزه تر پوښښ لاندې راولي بزګر وږی دی بزګر سخت مرستې ته اړتیا لري د منبع عواید پرې درېږي نړیوالې ټولنې په تیرو شلو کلونو کې میلیاردونو ډالر له مخدره موادو سره د مبارزې په چارو باندې ولګولې خو یې ځای ونه نیو طالبانو په دې دوه کلونو کې 95% ته دا کښت راکم کړ او صفر ته نږدې ده خو هغه څه چې موږ وینو او راپورونو کې مو لوستې دي نړیوالې ټولنې بزګرو سره هغه سي مرسته چې باید کړي وي د بدیل کښتونو په برخه کې نه ده کړي ولی
دغه یو ستر ظلم دی د افغانستان د خلکو سره موږ فکر کوو چې نړیوي او نړیوال سازمانونه باید له بشپړ عقلانیت څخه کار واخلي او دغه زر چې د هیروینو په نوم بدنام دي بل طرف د انسان د روغتیا او د صحت د تسکین لپاره کېدای شي دا په سم رسمي شکل وکړل شي له د حاکمو واخیستل شي او د نړۍ د درملو په فابریکو کې لدې مسکن درمل د خلکو د آرامۍ د خلکو د روغتیا او صحت لپاره ترې کار واخیستل شي لبد مرغه هغه څه چې د افغانستان د هیروین او یا د افیمو د تولید په اړه کېږي ورته چلن په نور نړۍ کې نشته موږ او تاسو وینو چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د درملو فابریکې فرمایش ورکوي الته هیروین کرل کیږي په قانوني شکل حکومتونه اجازه ورکوي هغه د دیاکینو نه بیرته تر لاسه کیږي او درمل ترې جوړیږي موږ په ورته ډول هیلمانیو چې د افغانستان د هاکینو چې د هیروینو یا د افینو په کرکیلا کې یا د کوکنارو په کرکیلا کې تجربه لري دوی ثبت شي راجستر شي او زمکو اندازې معلوم شي د حکومت لخوا او د نړیوال ټولنې په حضور کې دوی ته اندازه وروخدل شي او دغه کم لاسراولنه چې د افینو د یا په هیروینو بدلیږي دا په منظم او رسمي شکل ترې واخیستل شي مو فکر کوم دا به هم د یقینو سره مرستوي هم به د افغانستان د پرمختګ اقتصادي وده او پرمختیا په برخه کې او هم د نړۍ د فابریکو سره لوی مرسته شوی نسبت دی ته چې دا په قاچاقي ډول نړۍ ته صادر شي حال طبيعه د خلکو بچي او ځوانان دغه سي غیر قانوني مخدره مواد روغ دي شي او هغه خپل ژوند د لاس ورکی او خپل هغه کم قوتونه او ظرفیتونه چې دي هغه د لاس ووزي
مننه انصاری صاحب مارث صاحب راځو به هم د بدخشان په دغه دوه ولسوالیو کې کوک نه راړول شوی خلکو په وړاندې اعتراض څرګند کړی په تیر بیا کروندګرو لکه څنګه چې مخکې ما وویل کراشو هم د خبره ته چې کچېری بزګرو سره د بدل کښت په برخه کې مرستي وشي خو دوی په خپل هم حاضرېږي چې دغه کوک نه ورو کښت لمنځه یو سي ځکه چې کله ناقانون اعلانېږي خو طبعا لکه څنګه چې مخکې هم تاسو ورته اشاره وکړل چې د بدخشان خلک هم تابع دي هغه صفر من چې په افغانستان کې وسار څوک چې په قدرت کې دي هغه پلیکري عملي کوي په دې برخه کې څه فکر کوئ چې د نړیوالې ټولنې چې تر اوسه پورې له مرستې ډډه کړې ده، آیا دا د طالبانو لاسته راوړنه بولي او نه غواړي چې دغه کریډیټ طالبانو ته لاړ شي؟ که تر شا یې نور ځینې نور عوامل پراته دي.
ګوره، طالبانو خو دا کس منع کړی، توپک په زور منع کړی ده.
خو په هر څه چې وي بل لار وله، ستاسو په نظر په دې تېرو شلو کلونو کې خو ورته وویل شول د پوهاوی ورکړل شو د مخدره موادو پر ضد باندې، د کوکنارو پر ضد باندې، په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه 3 میلیونه په مخدره موادو باندې روغ دي. موږ تاسو په کابل په شمول ټولو ښارونو کې ولیدل چې خلک پودری شوي دي د خانیاتو په مختلفو هغو باندې، هغه هم نتیجې وي خو چا ونه کړل.
نه، په تېر رژیم کې دقیق خبر نه ده. لوی مافیا په دې کې کار کوي، خپل چارواکي په لاس سره در خپل په ګیر سوله اسنادونه خپل پارلمان را وستل، دوی خپل تر اروپا پورې تر ډیر مملکتو ته هلند سلواکو چکه پر دې رسول الله اتلاس په کډلو پارلمان شتمن سوله. دا هم ثبوت سوله چې دوی خپل تیزاب او بعض موادو اته تخمو
په هر صورت تیر حکومت جدي نه و، نړیواله ټولنه هم جدي نه و چې باید په افغانستان کې د کوکنارو کار او د مخدره موادو تولید او قاچاق له منځه وړل شوی وي. موافق یاست تاسو له دې سره؟
بالکل بالکل، دا دی په کلاس
سره. اوس دغه هدف چې ترلاسه کیږي یا ترلاسه کی شوی دی، ولې نړیواله ټولنه له بزګرو سره لاس نه کوي، افغان بزګرو سره؟
ګوره، دا وخت تاسو سوال وکړئ بدیل باندې کارو چې په هرات کې زعفران تخم ورک کوډه ورکړل، مانه په موږ له سوالې کې بیا کوکارو کخ تولید ده. یعنی خلک په دې پرې څه دې کې پیسې ډېر د ګټه ډېر کوي، په ډول باندې دولت را سره راځي نه هغه جوړ کې کوي. هم د خپل بدخشان کې د دې سیستم دا ده چې دوی د خپل باغ ډېر لوی چا دیوالي یا مثلا یو بار او توای دره چاکري په دې باغ د دې کور هم ساروي هم یالته نو لوی جنرال څو خپل ځای کې نو غلا لپاره دولت کړه زی د طالبان ته دی کوکنار د جګړې دی کور نه ماته دی با ګوره ته ډیره بې پوره ده د صفو د درېجو کې سره د دوه کټه تر څو ولول سوي دغه دی طالبان سره مصالحه برخورد کړی ده. اما دا خبره ډیر لوی دل چې باندې نه کاسات دا مصالحه د سیاسي آباد لري، دا کوم مصالحه د کوکنار د دې مسلې ډیره ځات مهمه سند ده.
بله، تاسو مخکې وویل، بله مارسه تاسو مخ یادونه وکړه چې آباد ډیر وسی دی، کوریدور دی واخان دی کوریدور مو یادونه وکړه زین نور. خوب، راځو که دې خبرې تک ک طالبان غواړي چې په ټول افغانستان کې کوکنار لمنځه یوسي چې هغه سي لیدل شوی هم دی لمنځه وړي، د بزګرو سره د مرستې په اړه هم فکر کړی دی، هغه چې بل منبع نه لري، اواید نه لري، هغه به څه وکړي؟
دا فکر کدی نه کړی، تدابیر او تنیم ولا دا بیا واکنه او ظلم واکنه او زیاتاید ستم د غریب خلکو سره. افغانستان کې واکن فقر بدبختی سره تر 50 کالو یا 50 کالو جګړو خلک ډیر زیات اړکړي ډیر نیاز لري، او نړیوال سره افغانستان په انزوا حالت کې ده. طالبان ته صحت سوای مثلا د افغانستاني همکاري سازمان کې بیا استاد موږ ته په دغه افریقایي وخت کې بل کوم غونډه وا بیا هم دا تاکید 15 شمن کې موږ دې څه سلاټ نه راولي. یعنی دې نړۍ سره اړي کې نه غواړي، نړۍ سره اړي کې نه نړیوال داستین دریږي. کله چې نړیوال مرسته ودرې بیا نو وګړي د ملت طالبان نه چې کولای چې مثلا په کافي اندازه ته خوراکي توکي ادا کول ورکي، له بوراوند مخنیوي ونیوي چې د طبي آفاتونه ځوان د ژوندۍ ته دغه ته مشکلات جوړيږي. کدای چې دا هم یو توصیه په لوی لاس باندې خلک فقر ته نه نوېستل او لوګینه د دلته پر جوړ لکه څنګه چې پاکستان او ایران کډوال په زور اباسي له ظلم څخه تم او په لوڅو لاسو بیا نو مجبور دي داخله سل $200 په مقابل کې دایښت دي کبل پاتې دي. نو کله چې دا څه توصیه نه یا کله دا سیاستي څه طالبان خلک خپل روزګار سره مجبور دي چې کله ته متوجه نه شو چې څه کوي هغه به تر سره کوي کوم اهداف خو دې راو مخه ته دی. نو د ټول مسایل چې څنګه ګونګي ګون حالت کې داخله پر کې ټول
استخباراتي لوبي. مننه انصاري صاحب، په افغانستان کې خلک ډیر شتمن نه دي، په تیر بیا هغه چې خانان ورته وای ډیر زمکه ولري نشته، دومره ډیر په ډیرو سیمو کې خلک ډیر یو جرب دو جرب زمکه لري، او په افغانستان کې لکه څنګه چې مارش صاحب مخکې ورته ویل چې هغه مافیایي کړي چې کده کوکنارو یا د مخدره موادو په برخه کې ډیر فعال، او هغه هم د بیچاره بزګر څخه چې کې دی یو جرب دو جرب زمکه لري د همدغه د کوکنارو حاصل بیل راټول ول یعنی په لوی پیمانه پکتار او اکتار زمکو کې چې دی یو چاپ لاس کې وی او په سر کې بیا هغه یو کړی د مافیایي وی یا بل وی او هغه تنظیم کړی چې دا کوکنارو کړل شي او حاصل راټول کې ممکن په افغانستان کې موږ نه دی اوریدل او نم لیدل دي خو یوازې هم دغه د خوارو غریب بزګر او دهقان چې ژوند او ټول اواید په همدغه کوکنارو پورې تړلې دي د مجبور چې کوکنار وکړي ځکه چې په کم از مکه کې لږ حاصل ډېرې پیسې ورکوي اوس که راشه دې خبرې ته چې کوکنارو کار اړول شوی طالبان وایي چې ټول صفر ته موږ رسوو خو دا بزګر به څه کوي وچکالی ده غنم یا نور کښتونه یا نور بدیل هغه څه چې د دوی اړتیاوي دی هغه له دغو نورو حاصلات څخه ترلاسه کیدونکو اواید هغه د دوی اړتیاوي نشي پوره کولای
دغه ډیره مهمه او اساسي پوښتنه ده چې موږ او تاسو د افغانستان د مظلوم او فقیر خلکو حالت او وضعیت ته وګورو تر دې ډیر بدتر ده خلک خو بدوایي چې بزګر کوکنار کری او هغه چې کوکنار کری هغه به ډیر شتمن وي امکانات بلري مګر دا څه نه ده کته چې د کوکنارو د کروندګرو پوندې او لاسونه وګوري چې څومره چاو دي تاسو شوندې وګوري تاسو د هغه د اولادونو خې او لاسونه وګوري د هغه ژوند وګوري تر ډیرو به لستونزو ډکوي د هغه بیچارهګان کړه په خپل یو جریب یا دوه جریب ځمکه کوکنار کرل نو اکثر به د کوکنا د هیروینو د سوداګرو قرضدار ول هغه به تر مخه پورونه اخیستی و له دکاندار له کلی د دکاندارانو به قرضدار و د منډی د دکاندار به قرضدار و او کله به هم چې اپین نو پلورل شو لا به دوی تر مخه پلورل او مثلا که د اپین نرخ به 10000 افغانۍ و حاصل په وخت کې دوی بلا په 15000 او په 2000 افغانۍ پلورل او ځکه ضرورت به لرلو نو دلته د چې تر ټولو لوی غټه ای هغه چاته رسیدي چې هغه لوی کاروبار لري د هیروینو او د اپینو
هم سری سب زیات وخت نه لرو
په دې کې غټه ډیره حل تر رسیدي نو په دې وجه مونږ ویلې شو چې د دغې بدیل هم داسې درانه امکانات د حکومتونو سره یې نشته یا په خو هم نو او یا هم په کې فسادونه وکړه د ملګرو ملتونو نړیوال ټولنې له خوا به د معیشتي بدیل په نوم څه امکانات راغله په بوجیو اصلاح او تخم او سره براغله چې باید کاروانګرو ته وسپارل شي مګر د حکومتي فسادونو له امله به خلکو د بوجیو په ځای په لمنو کې نه سره او اصلاح او تخم له دومره لګ به ورته ورسیده نو فل هذا د بدیل معیشت مسلې او معاملې هم کاروانګرو ته ګټه ونکړه او نور داسې بازار هم د زراعتي محصولاتو او د باغداري او مالداري د محصولاتو پیدا نکړي شو نه په منځ او نه په نړیواله سطح چې دا غوښتي ستونزې حل کړي
مننه کور ودان د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د حقوقي چارو پو عزیزین مارچ زموږ د 15 دقیقې بحث کې مراسمه ګډون وکړ کور ودان